پختونخوا کلی پکلی د کلیوالو سیمو رادیوی نندارا مشال رادیوی وړاندې کوي.
درنو او قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خوشاله یو چې دا ځل د افغانستان له خوست څخه د دې ولایت د ځوانانو د ژوند شته حالات، د هغوی لپاره د موجودو فرصتونو، ستونزو، ننګونو او د دوی د اړتیا او غوښتنو په باب د دې تفصیلي راپور د چمتو کولو له لارې مو خدمت ته حاضر شوي یو. هیله لرو چې د راپور تر پایه راسره پاتې شئ. خوست د افغانستان د هغو ولایتونو دی چې علم او پوهنې سره د خلکو د ډېرې مینې له کبله یې ځوانان په سیاسي، ټولنیز، کلتوري او د ژوند په نورو برخو کې پوره فعال دي او پراخه برخه پکې اخلي. موږ په دې راپور کې د دوی د ژوند په بېلابېلو برخو ګڼو فعالانو، د چارو کتونکو او مسؤلینو سره تفصیلي خبرې کړي چې اورېدو ته ستاسو پام راګرځوو.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او په اوس وخت په مجموع کې او په ځانګړي ډول د خوست په کچه د ځوانانو هغه مهمې غوښتنې او اړتیاوې راسره شریکې کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. رشید الله همدرد یم. دا چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ځوانانو نخیلي زیاته شوې ده، دا یو څو عمده علتونه دي چې ځوانان په خپلې آینده د پوره خوشباوره نه دي، نهیلي شوي دي، او یا ځوانان هغه څه غوړي چې د هیله ارمون دی او نشوي ته رسېدلی. یوه غټه مسله دا ده چې په اوس وخت کې ډېر تحصیل یافته ځوانان، ډېر تعلیم یافته ځوانان چې د وطن هغه اساسي شتمني بللی کېږي، دوی لوړې زده کړې کړي دي، انتر مسترو د زده کړې لري، دوی د خپلو زده کړو نه چې د دوی هیله ارمون دا و چې دوی باید د وطن د خدمت لپاره، د خلکو د خدمت لپاره د دوی نه استفاده وشي. بدبختانه به وایم چې دغه ځوانان د دې په ځای چې د دې انرژیو نه استفاده وشي، دوی نهیلي شوي دي، یا په وطن کې بیروزګاره ګرځي، یا نورو هیوادونو ته په کچکی لیارو، په داسې لیارو نه چې هغه د دې ژوند د ګواښ سره مخ کولای شي، یا مثال د دې بسرنوشت ولته پته کېدلی شي د مخه کړي دو. دویمه مسله دا دو چې په دولت کې خصوصا په دولت تمکه هیلی په ډول بدا وایم چې ځوانون سره یو نه یو ډول توفیری چلندونه هم کېدلی شي. ځوانون چې په وطن کې دای پوتې شوی دی، دولت په وطن کې تعلیم کړی دی، په و نظام په وډاله پری د اړخ نه دی لګولای، یغه ته په وظایف کې په بل سترګ کتلای کیږي. مثلا موږ ډیر ځوانون لرو چې د غوړي د وطن د خدمت لپاره خدمات وکي، بدبختانه دا یم چې ای غزوانونو د پوره پاغه ډول باور نه پکړی کیږي. نو ښه خبره دا ده چې په وطن کې په ټولو کې ملي والی ته، ملي وحدت ته، دیو بل منلو ته، دیو بل غملو ته ډیر کور په کور دی. زموږ ایله بداوی چې ټولو ځوانونو باندې په ټولو د وطن په وګړو باندې باید په یو ډول باور وشي. د دوی ته په کاري فرصتونو په ورکولو کې باید په واسطرګه وکتلی شي چې په دې سره د ولس او دولت ترمنځ وټن کومېدلی شي. او په څنګ کې یو غټه مسله چې په خصوصا په خوست کې دا کېدلی شي، په خوست کې موږ صنعتي پارک لرو. بدبختانه به دا وایم چې دغه صنعتي پارک څو ورې جمهوریت وخت نه تر ننه پورې څو ورې ابتتاح شو، او د ابتتاح په نتیجه کې خوست خلکو د پوره، خوست ځوانانو د پوره د کاري فرصتونو په پیدا کولو کې هیڅ ډول مثبت تمام نه شو. زموږ هیله به دا وي چې خدای دې وکړي چې زموږ دغه د صنعتي پارکونو دغه د صنعتي پارکونو دغه ابتتاحګونې په اساسي شي، رښتینی شي، ځکه دلته تقریبا د 300 د فابریکو د جوړولو گنجایش ده. که دا فابریکې په وطن کې جوړیږي، ډېر ځوانان موږ تاسې په وطن کې مصروفېدلی شي. تر څنګ یوه غټه بله مسله، زموږ په خوست کې د شیخ زاید په نوم سره ستر پوهنتون لرو چې دغه پوهنتون د لیسانس زده کوونکو دپاره، د لیسانس محصلینو دپاره یو ښه هیله او ارمان ځوانانو دا دی چې موږ باید په خپل پوهنتون کې ماستري ولرو. نو مشروع نمګیلا دا د چوم پانتون چې په ټولو شرایطو د مستری دی پوره بروبار دی، دغه پانتون کې دی د مستری د زده کړو دی پوره زمينه سازي وشي، ترڅو هغه ځوانون چې د زده کړو د زده کړو د پرمختګ په فکر کې دي، او چې دلته په خپل ولایت کې او د نورو ولایتو ځکهونکې مسلین دلته روشي زده کړو.
خاغله همدرد، یو شمېر ځوانان ممکن علاقه ولري چې په خصوصي سکتور کې دندې واخلي، آزاد کاروبار ولري، په دې برخه کې د یاد ځوانانو کوم ډول ملاتړ په کار دی؟
پوس وخت کې اختیار د ډیرایز ونون فکر دا دی چې د نظامی براحه کې یا مثلا په دولتي براحه کې د وطن لپاره کور ونه کی وي، د خصوصي سکتور د لارې د خلکو لپاره خدمات وکړي. موږ ځوانونو سره ډیر وخت زوب دا ور سره وي چې زه خو مثلا سرمایه نه لرم، د کومې سرمایه په اساس زه شخصي کاروبار شروع کړم. موږ تو سی ولیدل په خص کې بیګا بیګا مو یو پوسټ ولیدل چې موږ ډیر تکړه ځوان د چې په دولتي چوکاټ کې د دندې غوښتل نه غوښتل، غوښتل چې د خصوصي سکتور د لارې دا یې خپل ژوند تغیر کړي. فقط یو غړی یو اندازا جروبي په غړی کې کیخې په دې فکر نیو چې زه کړای شم چې د لارې نه یو وخت مغزا ولرم، د کون ولرم، د یوڅګي مصره داسې کسونه سره وي چې هغه کارکون کې پوت شي. نو هیڅ وخت ځوانونو د پوره نه هلي نه د پکور دی په ډیره کمه سرمایه نکړلی شي چې خلکو د پوره خدمات هم وکړي او خپل زونه
زوی دارم ډیر کلوای چې دوی ځوانانو ته د کار د زمینو په برابرولو بوخت دي. څه فکر کوئ په رسمي چوکاټ کې ځوانانو ته کارموندنه شوې ده؟
کار زمینه لکه سره کم ته چې دی دا کی کزه وایم کار په زمینه سازی سره بیا موږ نه لیدلای په وطن کې په ټولنه کې هغه بیکور ځوانان، ځکه که اوس شخصا مو ته یو څه ګوي چې زه تو ته ایستلو ځوانانو موکې درکوم چې سل لسان ځوانونو مودې پوره روکا چې زه وطن دی پوره یا خلکو خدمات دی پوره دوی مصروف شي. نو زه فکر کوم چې د سلو ځوانونو په خبرتیا سره به لاس زره کسونه دی پوره حاضر شي چې دی کور وکي او وظایف تر سره کړي. نو زه نه معلومیږي هغه رقم ته چې دا وی کیږي چې ځوانون مصروف دي، ځوانون مصروفیت نه غوړي، فکر کوم دا به په خپل منځ کې سلیک سره ونه کی.
رشید الله همدر صاحب فکر کوم د کاري و برخه د حرفو او کسبونو زده کړم ده. څه فکر کوي نړیوالو بنسټونو او هغه ادارې چې په دې برخه کې وظیفوي دندې لري ځوانانو لپاره د حرفو او کسبونو د زده کړې او هغوی ته د کار د وسایلو په تابعه کولو کې کوم کارونه کړي دي؟
په مسلکي ډول خو موږ کوي په خص کې یو انسټیټیوټ موږ لرو چې فقط هغه یو انسټیټیوټ نه چې کوم محصلین فارغيږي هغه محصلین دي، هغه پس که نجاري بوي مستری تو بوي خو دې سره په څنګ کې چې په اپډیټ نړۍ کې کوم مسلکي روزنې ته ضرورت دی هغه نه دي شوی. پرسکه پوس وخت کې د انټرنیټ د لیارې په نورو هیوادونو کې خلک بزنس کې تجارتونه کې یا مثلا ډیر عاید خپل کار ته خپل ژوند ته لوستروري په دې برخه کې موږ ځوانون کړلای شي چې د مسلکي ډول په انټرنیټي نړۍ کې ټرین شي او خپل د ټرین نه په استفاده خپل وطن ته خدمات وکړي، خپل پیسې هم وګټي. اوس کوي یو موږ نړی خو ورس پورس قدم په قدم د پرمختګ په حالت کې دو برکی موټر موږ لرو. ای برکی موټرو د جوړښت په مورید یا مثلا د دیغه د روزنې په مورید کله دولت وګړي چې ځوانون تربیه کی ځوانون وروزی یو بل ټولنه یا ضرورت چې د برکی موټرو په برخه کې ټولنه لري هغه ضرورت بره پښوي. بل د دې لارې د ډیرو ځوانونو لپاره هغه کور زمينه سازي هم کېدلی شي، خلکو ته خدمات هم کولای شي.
د مشال رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو تاسو د خوست دی او تنځوان رشید الله همدرد خبري واوریدئ چې د ځای ځوانانو د ژوند حالت او د هغوی د غوښتنو او اړتیاو په تړاوي څرګندونې وکړي. په خوست کې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د خوست د ځوانانو او ځایي مسؤلینو ترمنځ یوه ناسته رابلل شوې وه تر څو ځوانان وتوانېږي خپلې غوښتنې مخامخ وړاندې کړي. د دې ډلې ځوانانو له منځه یو کس سره مرکه کوو. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او راته ووایئ چې له دې ناست یو کتنې د خوستیو ځوانانو هیلې څه دي.
عبدالله اسماعیل خلی هم د خوست یو تنفعال ځوان. لکه څنګه تاسو وینئ موږ ځوانان مسؤلینو راغوښتي یو تر څو هغه ستونزې مشکلات او خنډونه چې په خوست کې موږ لرو هغه ورته بیان کړو، هغې ته د حل لارې پیدا کړي. دا ډېرې ګټورې او مثمرې تمامېږي. که څه هم داسې ورځې ډېرې د ګوتو په شمار دي، موږ غوښتنه له مسؤلینو نه یوازې د ولایت په سطحه کوو بلکې د هیواد په سطحه چې د هیواد د هرې سطحې خلکو سره دوی ناستې ولاړې وکړي، له هغوی وپوښتي، له هغوی په هیواد کې د شته ستونزو او ناخوالو په اړه پوښتنې وکړي او مشورې ورسره وکړي. موږ ځوانون هر هغه څه چې هر هغه نیمګړتیاوې ستونزې او مشکلات چې موږ په خوست ولایت کې لرو یا د هیواد په سطحه لرو دوی ته بیانوو او بیان به یې کوو. هغه موږ ځوانو سره نوټ کړي دي تر څو کومې چې دوی په واسه کې وي هغه دوی تر سره سره غنی د مرکزی مسولینو سره شریکیږي. وقت ډیر نه خالد چې موږ هیوادوالو سره لاس او گریوان دي، اقتصادي ستونزې دي، همداشان بیکاری دا، غربت د همداشان زین د اکثریت ځوانان موږ مسؤلیت نه لري، دا ستونزه ده چې هغه باید لمنځه یوسي. موږ به دا ټول ستونزې او مشکلات له دوی سره شریکوو تر څو دې ته د حل لارې پیدا کړي. همداشان د دولت او خلکو ترمنځ ته وټن دی چې دا څنګه لمنځه وړلی شو، څنګه کولی شي دوی چې دغه د خلکو او دولت ترمنځ شته وټن لمنځه یوسي. څوک چې وزګیلې لري یا له دوی څخه خفه دي یا له دوی څخه مشکلات بیانوي، هغه هم هغه ستونزې چې دوی لري هغه لمنځه یوسي او دوی په ځان باندې راټول کړي.
عبدالله اسماعیل خیل له ډېر ځان وروسته لومړی ځل دی چې ځوانانو او مسؤلینو ترمنځ د مخامخ ناستې او خبرو اترو زمینه برابرېږي. دا ډول ناستې د ځوانانو د ګیلو، د هغوی د ستونزو او غوښتنو په هواري کې څومره اغېزمنې تمامېدلی شي.
موږ بار بار د داسې غونډو، راټولېدنو، ناستو، مشورو غوښتنه کوو، کډې مو دا بیا به هم کوو. دا واقعیت د ټولنې دپاره، د هېواد لپاره ډېرې ګټورې تمامېدلی شي. که رښتیا دولت وغواړي چې دولت خمخته یوسي، موږ خلک وغواړو چې هغه ستونزې محل شوي وي، ولسونه وغواړي چې مشکلات ته رسیدګي شوي وي، نو د هغې لپاره دا ډول ناستې ډېرې ضروري او ګټورې دي. هغه مشکلات موږ بدون له تار سوډاره یا هغه ستونزې چې باید بیان شي موږ یې بیانوو، دوی ته په ګوته کوو چې زموږ ولس له دغه ستونزو سره مخ دی، دولت کې دغه ستونزې وجود لري، په عموم کې کدې ته رسیدګي وشي، نو انشاءالله د پرمختګ لاره به ورسي.
اسماعیل خیل صاحب، طبیعي ده په دې ناسته کې به ستاسو یوه غوښتنه ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو برابرول هم وي. په ټوله کې ځوانان په کومو برخو کې کار او بوختیا غواړي؟
موږ په اوس وخت کې دولت دومره امکانات نه لري چې 100% دا کاري خنډونه لمنځه یوسي او دغه بیکاری کچه دغه ټیټه کړي. خو د دې لپاره ډېر شیان دي چې باید دوی ترسره کړي. موږ ملګري هم په دې باندې په مشورو بوخت و. دغه دولت هم څو ځله دغه کړی دی. اول خو فرضاً په عموم کې دا د کارونو په ودانیو یا تعمیراتي ځایونو باندې د کارونو نشتوالی هغه بندیز ده چې دې کې زیاته یو زیاته فیصدي خلک د بیکارۍ کچه دا راټیټولی شي. که چېرته کوم ځایونه چې دولتي تثبیت شوي نه دي، په هغوی باندې د کاري اجازه ورکړل شي. دغه همداشان په دولتي غیر دولتي اداراتو کې بدون له توپیرا دوی کوشش وکړي چې ځوانان وګماري، د دوی د رشتو، د دوی د مسلک، د دوی د هغه لیاقت په استعداد، شایستګۍ په استعداد چې دوی لري دوی وګماري. همداشان تولیدي فابریکو ته کار وکړي، لوی د بیا رغونې پروژې په لاره واچوي، نو انشاءالله یو څه اندازه به دغه ستونزې کمې کړي.
درنو اوریدونکو، د ژوند په بیلابیلو برخو کې د خوستیو ځوانانو د غوښتنو او اړتیاو په باب تفصیلي راپور ته غوږ یاست. د راپور په دې برخه کې د موسیقي لنډه دمه اخلو او بیا بیرته د راپور بلې برخې ته ورګرځو.
شرنکوی ستار دے میں نا قرار دے، شرنکوی ستار دے تن تن وطن، میں نا قرار دے، شرنکوی ستار دے تن تن وطن، میں نا قرار دے، شرنکوی ستار دے تن تن وطن، میں نا قرار دے، شرنکوی ستار دے تن تن وطن، تن وطن. خوب وینم کوي خیم تا سره په خیال کې، خوب وینم کوي خیم تا سره په خیال کې، تمې یې سندارا تل پسورو تال کې، تمې یې سندارا تل پسورو تال کې، تل پسورو تال کې، تن تن کبھی ستار دے تن تنا وطن تن تنا وطن
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
درنو اوریدونکو، د خوستیو ځوانانو د غوښتنو او ستونزو په باب د دې تفصیلي راپور یوې بلې برخې ته په خیر راغلی. ځوان فعال نقیب الله سلان، د ځوانانو او مسؤلینو دې ناسته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ آیا ځوانان به وکولی شي په ښه ډول خپلې غوښتنې او اندېښنې هغوی سره شریکې کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په ټوله کې د ځوان مسؤلیت، د ځوان فکر، د ځوان انګیزه د یو ټولنې لپاره، د یو هیواد د پرمختګ لپاره ډیره مهمه ده. دا ډول غونډې، دا ډول امهنګي د مشرانو، د دولت او د ځوانانو ترمنځ ډیره مهمه ده چې نن ورځ تاسو شاید حال یې چې د خو ځوانان، د خو امارت، د خوست لیوالي سره مستقیما مخامخ خبره اترې دي. دا ډول ناستې د یو هیواد لپاره، د یو ولایت لپاره هغه فکرونه چې له ځوانانو سره دي، هغه انتقادونه چې دوی په دولتي ادارې لري، دا ډیر یو مهم او مؤثر ګام دی چې په خوست کې ترسره شو. مستقیما ځوانان هغه غوښتنې چې له دوی سره دي، له مسؤولو چارواکو سره به شریک شي.
ستاسو په غوښتنو کې به مهم هغه کومې وي او څومره ډاډه یاست چې عمل به ورباندې وشي؟
غوښتنې خو ډېرې دي چې مختلفو برخو کې، مثلا د معارف په برخه کې، د صحت په برخه کې، د بیا رغونه په برخه کې چې مختلف غوښتنې دي چې ځوانانو سره ورسره دي، هر یو ځوان خپل هغه غوښتنې چې دوی سره دي، دوی اړوند کوم ستونزې لري له ځان سره یادش کړي دي، نن به له مسؤولو چارواکو څخه هغه غوښتنې مطرح کړي. انشاءالله تر ډېره حده پورې به د ځوانانو غوښتنو ته مثبت ځواب وویل شي، ځکه ځوانان په داسې یو فکر انګیزا دي چې دوی ته دا معلومات کېږي چې زموږ د دولت امکانات تر کومه حده پورې دي، زموږ غوښتنه تر کومه حده پورې عملي کېدای شي. انشاءالله ځوانان به داسې غوښتنه کوي چې د دولت په واس او توان کې وي.
نقیب الله ځلان، که ځوانان کاري بوختیاوې غواړي، مصروفیت غواړي، څه فکر کوي په کومو برخو کې به یې غواړي؟
په کاري فرصتونو کې د ځوانانو شوق په مختلفو برخو کې دا چې ډیری ځوانانو غواړي چې په نظام کې برخه واخلي، او ډیری به په دولتي ادارو کې د دندې غوښتنه کوي. او د دې تر څنګ د ډیری ځوانانو غوښتنه هم دغه ده چې دلته نور پانګوال جذب شي تر څو پانګونه وکړي، ځوانانو ته کاري فرصتونه رامنځته شي.
که لږ ښه وضاحت ورکوي، خصوصي ځوانان له اړوندو ادارو څه غواړي؟
تر ډیره د ځوانانو په اوسنی وخت کې لوی غوښتنه هم دغه ده چې هغه ځوانان چې په خاص ډول دوی ماستر دي یا لیسانس دي، دوی تر ډیره غوښتنه هم دغه ده چې دوی ته کاري فرصتونه ایجاد شي، هغه کوم علم او پوهه چې له دوی سره ده له دوی څخه سلیمه ګټه پورته شي، او په اداراتو کې ورته د کار زمینه برابره شي. تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده چې موږ هر کال په هر ولایت کې زرګونه ځوانان له مختلفو بخشونو څخه فارغیږي. متاسفانه چې په هغه لکه څه ډول چې لازمه ده هغه ډول ځوانانو ته کاري فرصتونه نه دي ایجاب شوي. همدغه سلسله لا هم روانه ده، نور ځوانان هم له پوهنتون څخه فارغیږي. نو په کار دغه ده چې همدغه ډول ځوانانو ته په مختلفو اداراتو کې کاري فرصتونه ایجاب شي تر څو هر یو ځوان د خپل مسلک مطابق هیواد لپاره کار وکړي.
نقیب الله ځلان، د وروستۍ پوښتنې په عنوان، د مسؤلینو او ځوانانو ګډې ناستې څومره کولی شي د باور فضا رامنځته کړي، شته ستونزې کمې کړي، او بالاخره یو ښه راتلونکي ته لار پرانیزي؟
په عموم کې که یو ځوان غوښتنه ته غوږ ونیول شي، هغه ځوان د دې احساس کې چې د وطن په دې خاوره کې زموږ خاک دی، موږ د دې ملک د دې هیواد د ملکیت احساس کو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
درنو اوریدونکو، تاسو د یو تن ځوان فعال نقیب الله ځلان سره د ځوانانو د مسایلو په اړه زموږ خبرې اترې واورېدې. د راپور په دې برخه کې له یو بل ځوان فعال عبدالله ګران سره خبرې کوو، او له هغه پوښتم چې د ځوانانو او اړوندو ادارو د مسؤلینو ترمنځ ګډې ناستې، د نظرونو تبادله، د ځوانانو پر ژوند او د دوی پراتلونکو فعالیتونو څه اغېز لرلی شي.
عموما د ځوانانو سره دغه ډول ناستې د ځوانانو د درک په معنا دی. په دې وروستیو کې ځوانان ډیری د بیکارۍ له امله ډیر په غذاب دي چې دوی ته کار نه پیدا کیږي. بل دولتي ادارو کې که دوی پخام لږ څه هم درلوده، هغه هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. نو د دوی هیله دا ده چې هم په نظامي برخه کې، هم په دولتي اداراتو کې، او هم د دوی لپاره داسې کاري فرصتونه ایجاد شي چې دوی پکې مصروف شي، خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه وګټي. ډیری ځوانان د نهیلۍ لامل دا دی چې دغه ځوانانو ته نه کتل کېږي، که څه هم دوی تر مسترې، دکتورې او له دې لوړې زده کړې کړې دي. په مسلکي ډول په اداراتو کې دوی ډېر ښه کار کولی شي. دې تر څنګ ډیری ځوانان مو په نظامي برخه کې ډېر پوه دي، ان تر جنرالۍ او افسرۍ رتبې پخوا درلودې. که هغوی ته په دغه برخه کې موقع ورکړل شي، نو دا به زما په فکر د ځوانانو لپاره ښه کاري فرصتونه وي، او ځوانان به نهیلي هم نه وي، د خپل وطن هغه هیلې او امید چې دوی په کومه هیله او امید سره زده کړې ترسره کړې دي، هغه به هم نوي ځای شوي د نورو هیوادونو له تګه به مره ګرځول شوي وي. نو هیله مو دا ده چې دغه ډول فرصتونه چې دولتي چارواکو ته زموږ ځوانان خپلې غوښتنې نیوکې غوښت او هر هغه څه چې له دوی سره په زړه کې دي له هغې سره یې شریک کړي، دغه ډول ناستې ډېرې مهمې دي، ځکه د ځوانانو هیلې ورسره ژوندۍ کېږي او ځوانانو ته یو ډول د وطن د ملکیت احساس ورکول کېږي او ځوانان یو دا احساس لرلی شي چې زم په وطن کې دا حق لرم چې د وطن لپاره خپلې هغه د وطن غوښتنې شریکې کړم یا د وطن لپاره په بېلابېلو برخو کې کار وکړم.
عابدالله ګران، تاسو پوهیږئ چې د نظامونو چوکاټ دومره نه و او نه دی چې د دې وطن ټول میلیونونه لوستې او نالوستې ځوانان خپلو لیکو ته جذب کړي. نو ستاسو له انده په خصوصي سکتور کې کومې برخې داسې دي چې دوی ته پکې د کار زمینې برابرېدلی شي؟
وړاندې مې هم یادوري وکړه، لکه په ځینې یو شمېر مسلکي کورسونه د دوی لپاره چې د دوی لپاره کاروباري وي، یا هغه څه چې مثلا د برېښنا جوړښت یا د انټرنیټ له لارې د پیسو ګټه دا په دغه برخه کې، یا کیدای شي دولت دومره ظرفیت ولري ځکه بېلابېل ادارات دي په هر برخه کې لوستو ځوانانو ته اړتیا پیښیږي، او د دوی ځکه که لوستي ځوانانو نه اوسېږي یا لوستی کشر ونه اوسېږي له نړۍ سره سیالي نه شو کولی. همدا نوې انټرنیټي نړۍ ده، ډیجیټلي نړۍ ده چې موږ له نړۍ سره سیال کولی شي. که موږ لا هم ټول هغه کارونه چې له کمپیوټر انټرنیټ سره تړاو لري په کاغذي شکل باندې اجرا کوو، او یا هم هغه مسلکي ځوانانو ته په دغه برخه کې چې اړتیا ده کار نه شو ور پیدا کولی، نو دا به واقعا د ځوانانو د ناهیلۍ سبب کېږي. که په مسلکي برخه کې د دوی لپاره لکه مخکې هم پخوا د ځینو مؤسساتو له لورې د دوی د کاري بوختیاو لپاره بېلابېل ورکشاپونه دایر شوي وو چې له فارغېدو وروسته به دوی ته د کار زمینه هم پکې مسایره ده، یا هغه کاري وسایط به هم ورکول کېدل چې ډېری ځوانانو د موبایل جوړونې په برخه کې، د نلدونۍ په برخه کې، د برېښنا په برخه کې اوس هم عملاً په کار باندې بوخت دي او خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه برابرولی شي. د دولت نه مو هیله دا ده که په دولت کې هغه چا خبره چې دومره ځای نه وي چې په دولتي اداراتو کې مسلکي ځوانان جذب شي، په دغه برخه کې دوی ته کار وشي، مسلکي ورکشاپونه د ورته دایر شي چې په مسلکي ډول دوی ورزل شي او خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه د شخصي کاروبار له لارې برابر.
درنو اوریدونکو، تاسو دی اوبل خوستی ځوان فعال عبدالله ګران خبري هم اوریدئ چې هغه هم د ځوانانو لپاره د بوختیا او د غوښتنو په باب تفصیلی خبري وکړي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
درنو اوریدونکو، اوس هم د خوست دیوی اطرافي سیمې صبری اوسیدونکو خبرې اورو. یاد سیمه په تیرو دوه لسیزو کې د لوړو امنیتي ګواښونو شاهده وه، او د نورو پرمختګونو ترڅنګ ځوانانو لپاره د پام وړ کار نه دی شوی. د ځان را پیژني او وروسته د دې سیمې د ځوانانو غوښتنې او اړتیاوې سره شریکوي.
نو مې سخی مرجان وایاند د خوست ولایت صبری ولسوالۍ اوسیدونکو، دا چې نن موږ په اطلاعاتو کلتور کې ولی صاحب سره د ځوانانو په رول باندې په حکومت ولای کې په دې غونډه درلوده، نو دا مهمه غونډه وه. چې وادا وکړه چې موږ تو ستندر هم فرصتونه فائدو کوو ترڅو موږ سره خپل نظریات شریک کړي. خو هیله موږ دا ده او موږ د حکومت نه چې ځوانانو باندې باور وکړي، ځوانانو ته زیور کړي، د ځوانانو د انرژي نه استفاده وکړي، ځوانانو د وشتمې پیړۍ هغه کومي اړتیاوې چې دی اوس د دغې خلکو دي دا در پر کول شي. دوی هم دغه علوم لوستي دي، عصري علوم ته په هره اداره کې ډېر اړتیا ده، ډېر ضرورت ده. او بیا د نوې خلک ډېرې انرژي لري، ډېر کور تر سره کول شي، او روحیای خادو دی وطن په برا کې الحمدلله مونږ دغه استادون مجید دي په انتونو دی وطن کدی کورسو دی کدی مکاتب دی، دوی ډیر په خورو خیرو زل دي، دوی د دې خیرو خینه باید مونږ استفاده وکړو ترڅو دوی په وظایف وګمرو، دوی ته باید مقام سید کو پاره برخ.
سخی مرجان وایم د هغو سیمو د ځوانانو په اړه خبري وکړي چې په خاورته د پام وړ کار نه دی شوی، او د خارج سیمو پرتلې د ژوند او کار امکانات محدود دي.
الحمدللہ لیل الحمد خوش ولایت بالخصوص موږ دغه مرکز دا په علمی لحاظ ډیر رسیدلای دا او په هر لحاظ کې اداري دي هم خلق کی دي او بالخصوص دغه اطراف چې دي موږ ولسوالۍ دا په تیرو جګړو کې دا ډېری وظفل شوي د خلکو د سیاستونو خور شوي او خلک ډېر روسته پوتې دي په علمی لحاظ دوی ته باید وخت ورکړل شي فرصتونه ته پیدا شي تر څو دوی ښه کورس تا او مکتب تا لسرسای ولری تر څو خپل بچو نه غته ورولګي پغه مکاتب او پغه کورسو بندي پغه امکانات چې دی په خون روزنه برخه کې لري دولت پغه به ډیر کورته وشي ډیر به دې ته متوجي شي اده هلی به در پراک
درنو اوریدونکو اوس بیا هم د موسیقي لنډه د مخلو او بیا بیرته د راپور بلې برخه ته ورګرځو.
ازار مخلص مگرانے دل ربا ہو ہجران کے دپور سی جلیم ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے تھڑے دہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا پیدا وے دچان وے اشناز چکول میں ساوستر گو تکاتا ہو خود بگر زم لے ونائی پا دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خلے زوانی دا وچا تا پاتا خلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا خلے زوانی دا وچا تا پاتا خلے زوانی دا
درنو اوریدونکو د خوستي ځوانانو د ژوند حالت د هغوی د ستونزو او غوښتنو په باب د دې تفصیلي راپور وروستۍ برخې ته مو هرکلی کوو. اوس هم د دې سیمې د ځوانانو د چارو یو کارپوه او فعال نصیر احمد روخان سره په همدې موضوع مرکه کوو. ځوان فعال ښاغلی نصیر احمد روخان، په پیل کې تاسو په اوس وخت کې د کار، زده کړو او د ټولنې په چارو کې د ځوانانو د هغو مهمو غوښتنو او د دوی د اړتیاو په باب معلومات راکئ.
الوخیل صاحب قدرمن، ډېره زیاته مننه له وخت را کولو څخه. مو بدون شک چې ځوانان د افغاني ټولنې یو سازنده، نیرومند او لوی کشر دی چې تقریبا د موږ د ټولنې لویه برخه له دوی تشکیلېږي. په اوسنیو شرایطو کې ځوانان په مختلفو برخو کې هم وړتیاوې لري، هم ظرفیتونه لري، او هم کولی شي د ټولنې په چارو کې له ځوانانو څخه په معقول او مؤثره توګه استفاده وشي.
ښاغلی روخان، عموما ځوانان په کومو برخو کې کارونه غواړي او دوی په کومو ښوونیزو برخو کې د خپلو وړتیاو د لوړولو هیلې لري؟
ځوانان په مختلفو برخو کې د کار، د زده کړو او د ټولنې په انکشاف کې غوښتنې لري. لوی اکثریت ځوانان چې بېوزګاره دي او یا هغه ځوانان چې له پوهنتونونو او له نورو تخنیکي او مسلکي ادارو څخه فارغېږي د کار په لټه کې دي. له اکثریت سره یوازې یوه غوښتنه ده، او دا غوښتنه هم دا چې دوی وکولی شي د خپلې ټولنې د خدمت په موخه په مختلفو برخو کې جذب شي، هغه که خصوصي سکتور دی او که دولتي سکتور دی. په دواړو برخو کې هم د دوی ظرفیتونو ته تقاضا لیدل کېږي، او هم د ټولنې موجوده د بیکارۍ ګراف ته په کتو سره اړتیا لیدل کېږي چې ځوانان ته په مختلفو برخو کې کاري فرصتونه مهیا شي. په دغه برخه کې د پانګوالو ونډه ډیره بارزه ده. تجار او پانګوال چې غواړي په کور دننه په افغانستان کې پانګونه وکوي، نه یوازې دوی به منفعت ترلاسه کوي او پانګه به خوندي وي، بلکې دوی به د ټولنې یو لوی کشر ته چې هغه ځوانان دي هغوی ته هم د کار زمینه مساعده کړي، او دوی به د خپلو وړتیاو څخه خپلو هیوادوالو لپاره خدمت وکوي.
نصیر احمد روخان، په وروستیو دوه لسیزو کې ځوانان پوهنتوني شوي دي، نړۍ سره په یو ډول وصل پاتې شوي دي، د دوی وړتیاوې څنګه ارزوئ؟
ستاسو د پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې په لومړي قدم کې ځوانان غواړي چې د مسلکي روزنې مختلف انسټیټیوټونه په افغانستان کې په عملي توګه په کار پیل وکوي. نن ورځ ځوانان تر بل هر چا زیات تخنیکي زده کړو ته ضرورت لري. په هره برخه کې باید دوی مهارتونه ترلاسه کړي. نن په نړۍ کې د مسلکي نیرو ارزښت هر چا ته څرګند دی. هر هغه هیواد چې مسلکي نیرو لري او د دوی له مهارتونو څخه یا په داخل د هیواد کې او یا د نړۍ په نورو هیوادونو کې استفاده کوي، ډیر ښه درآمد لري، له دې لارې ډیر ښه عاید ترلاسه کوي. تاسو که د سیمې په کچه هیوادونه وګورئ چې ځوانان په تخنیکي برخو کې مختلف مهارتونه ترلاسه کوي، نه یوازې په خپله په هماغه هیواد کې بلکې په نړیوالو مارکیټونو کې د کار ډیر غوره فرصتونه ترلاسه کوي. په دې حساب سره موږ ویلی شو چې غوره دا ده چې په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د تخنیکي او مسلکي زده کړو داسې انسټیټیوټونه ادارې رامنځته شي چې عملا ځوانانو ته مهارتونه ور زده کړي. هغه یو شمېر انسټیټیوټونه چې دا مهال په افغانستان کې فعال دي او په مسلکي او تخصصي برخه کې ځوانانو ته زده کړې ورکوي، متاسفانه یوازې تر ډیره تمرکز په تیوریو باندې دی، در حال کې چې تخنیکي زده کړې عملي کار ته اړتیا لري، او عملي کار ځوانانو ته دا فرصت ورکوي چې دوی عملا تخنیکونه زده کړي، مهارتونه ترلاسه کړي، او بیا له دې مهارتونو څخه د خپل ژوند د بهبود لپاره استفاده وکوي. په دې برخه کې د ځوانانو لوی هیلې دا دي چې څنګه کېدای شي د افغانستان په ګڼو ساحو کې، ګڼو سیمو کې تخصصي، د تخنیکي او د مسلکي زده کړو داسې ادارې رامنځته شي چې دوی ته عملا په مختلفو برخو کې زده کړې ورکړي. او دا ډېر یو لوی پراخ حوزه ده، په دې معنا چې کله چې موږ د تخنیکي او مسلکي زده کړو څخه خبرې کوو، په دې کې ګڼ شمېر بخشونه شاملېږي چې هغه کولی شي ځوانانو ته مهارتونه ور زده کړي. د ټکنالوژۍ ډګر دی، د ښوونې روزنې ډګر دی. د دې ترڅنګ موږ په انکشافي برخو کې ماهرو کارمندانو ته ضرورت لرو. یعنی موږ کولی شو چې په سلګونو هغه رشتې چې دا مهال خطه په افغانستان کې ځوانانو د هغوی له نومونو سره هم بلد نه دي، دلته ورته د زده کړو داسې زمینه مهیا کړو چې د کورنۍ او بحرنۍ استادانو پر مټ باندې ځوانانو ته روزانه ورکو. بیا که دا ځوانان هغه مهارتونه چې لیدي مراکزو څخه یې ترلاسه کړي، که په داخل د افغانستان کې هم د دوی لپاره د بوختیا او فرصتونه محدود وو، کولی شي چې دولت د یوه قانوني چوکاټ په ترڅ کې دغه مسلکي نیرو بهرنۍ نړۍ ته ولیږي، څو دوی په نړیوالو مارکیټونو کې د تقاضاو په اساس باندې فرصتونه ترلاسه کړي چې نه یوازې د دوی د کورنیو دپاره بلکې د هیواد په اقتصاد او ملي اقتصاد باندې هم تاثیرات له ځانه سره لري.
ځوانان د افغاني ټولنې یو ستر او ټاکونکی قشر دی. څه فکر کوئ په هیواد کې شته امکانات او حالاتو ته په کتو د دوی د فزیکي او فکري قوت څخه مشخصا د افغاني ټولنې په کومو برخو کې استفاده کیدلی شي؟
ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایو چې بدون شک په دې وروستیو دوو لسیزو کې زیاتره ځوانان لیسانس شوي، ماستر او یا هم تر دې لوړې زده کړې ترسره کړې دي. په یو ډول دوی د نړۍ سره وصل پاتې شوي دي. ولې متاسفانه په تیرو دوو لسیزو کې هم زموږ پوهنتونونو په هغه شان ونه ځلیدل چې اړتیا یې لیدل کېده، او بیا د وروستیو تحولاتو سره سم هغه ځوانان چې په افغانستان کې له افغانستانه بهر زده کړې ترلاسه کړې وي دوی ماهر ځوانان وو. په ټکنالوژۍ او په نورو مهارتونو کې زده کړې درلودې، هغه هم د افغانستان څخه ووتل. کوم کسان چې نن په افغانستان کې دي سره د دې چې د دوی په وړتیاو باندې حساب کیږي، ولې هغه اساسي اړتیا یا هغه تقاضا چې افغاني ټولنه لري د هغې جواب دي اوسم نه دي. موږ باید ماهر ځوانان، مبتکر ځوانان ولرو چې څنګه کولی شو دوی ابتکارات وکوي، نوښتونه وکوي، او دا نوښتونه بیا د ټولنې په خیر باندې تمام شي. که موږ نوښتګر ځوانان ولرو، دوی په دغه برخه کې زده کړې ولري، زه بشپړ باور لرم چې دوی کولی شي نور ځوانانو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي. او مهمه دا ده چې څنګه موږ کولی شو چې دغه وړتیاوې ترلاسه کړو، بیا دا وړتیاوې د هیواد د انکشاف او د پرمختګ لپاره پر ځای باندې وکاروو. بدون شک ځوانان زموږ د ټولنې یو ستر او ټاکونکی قشر دی. اوسنۍ وضعیت ته په کتو موږ کولی شو چې د ځوانانو د فزیکي او فکری قوت څخه ډیره ښه استفاده وکړو، او د دغه لپاره به د ټولنې په مختلفو برخو کې باید زمینه سازی وشي. موږ ځوانان نه یوازې چې موږ ووایو چې دوی د یوازې په دولتي ادارو کې او یا د په مؤسساتو کې د هیواد انکشاف لپاره استفاده وشي، نه، بلکې د پانګونې په تر سره کولو سره په داخل د افغانستان کې موږ ځوانانو ته فرصت ورکوو چې دوی راشي او له خپلو فزیکي او فکری وړتیاو څخه استفاده وکړي. په افغانستان کې موږ د ټولنې 50% ځوانان تشکیلوي، او لوی اکثریت دوی د بیکارۍ څخه سر ټکوي. که موږ وکولای شو چې پانګې را جذب کړو، په افغانستان کې صنعت ته لاره خلاصه شي، په افغانستان کې د فابریکو دپاره زمینه سازی وشي، زه بشپړ باور لرم چې په دغه برخه کې موږ کولی شو چې ځوانانو ته هم روزنه ورکړو او هم د کار زمینه ورته مساعده کړو. ځکه د پانګې اچونې په رامنځته کېدو سره یا په هیواد کې د سرمایه ګذارۍ په پراخېدو سره پله د دې اړتیا پیدا کیږي چې ځوانان باید ماهر شي، ځوانان باید وروزل شي او هغوی ته د کار زمینه مساعده شي.
په وروستیو کلونو کې یو شمېر ځوانان کار یا د ښه ژوند په تمه بهرنیو مهاجرتونو ته مخه کړې ده. دا حرکت څنګه ارزوئ؟ په دې کې فرصتونه او چالشونه کوم دي؟ او دا ډول ځوانانو ته مشوره څنګه ده؟
مهاجرت بدبختانه چې د موږ په ټولنه کې په دې وروستیو کې په یوه فرهنګ بدل شوی دی. ځوانان سره د دې چې په هیواد کې بشرایت سخت وي، کاري فرصتونه به محدود وي، ولې هغه مهاجرتونه چې د غیر قانوني لارو څخه ترسره کیږي دا په خپل یو ډول بل چالش دی چې د ځوانانو په وړاندې شته دی. د ډېرو ځوانانو ژوند د خطر سره مخامخ کیږي. خطر په دې وروستیو کلونو کې موږ ډیری هغه ځوانان ولیدل چې بیرته یې هیواد ته جسدونه راوړل شول. د افغانستان او وطن که په قاچاقي لارو باندې وي او یا دا په داسې توګه ترسره کیږي چې د سر په بیه تمامیږي، زه فکر کوم چې دا یو ښه حالت نه دی. په کار دا ده چې ځوانان که د زده کړو په موخه له افغانستانه ووځي، زده کړې وکوي او بیرته هیواد ته راشي، دا یوه غوره لاره ده. او یا هغه ځوانان چې د قانوني چینلونو څخه افغانستان طرح کوي، دا هم یو اپشن کیدای شي چې په قانوني توګه دوی له افغانستانه ووځي. ولې په هغه صورت کې چې دوی په داسې لارو قاچاق ته مخه کوي چې د خپل ځان او د خپلې کورنۍ راتلونکی د خطر سره مخامخ کوي، زه فکر کوم دا یو مناسب اقدام نه دی. او په دې اړه مشوره هم دا ده چې ځوانان دې له تحمله کار واخلي، د هغې پر ځای نور ډېر فرصتونه شته، بلکې په توګه که دوی د سکالرشیپونو څخه بورسونو څخه په استفادې نړیوالو پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي، په باعزته توګه له افغانستانه ووځي او هلته زده کړې وکوي، دا به یو بل ښه غوره فرصت وي هم د هغوی لپاره هم د کورنۍ لپاره.
نړیوال بنسټونه د ځوانانو لپاره د کار او زده کړو د شرایطو په برابرولو کې څه کولای شي؟
د نړیوالو بنسټونو په رابطه زه فکر کوم نړیوال بنسټونه سره دي چې د افغانستان په قضایو کې اوس ډېره زیاته دلچسپي نه لري. په کار دا ده چې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې هغه بنسټونه چې د ځوانانو میرمنو او د ټولنې د کورنۍ دپاره کار کوي، هغوی په د کار او د زده کړو د شرایطو په برابرولو کې د ځوانانو سره مرسته او همکاري وکوي. په افغانستان کې د اوږدمهاله پروژو ترسره کول، خلکو نړیوال پانګونو ته راجلبول، او د نړیوالو په ځانګړې توګه د بانک جهانی د هغو فرصتونو څخه چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان ځوانانو ته د کار او د زده کړو په برخه کې برابرول ادامه ورکول، دا کولی شي چې د افغانستان د ځوانانو لپاره یو ښه فرصت واوسیږي. په تیرو شلو کلونو کې لویو برخو کې نړیوال بانک افغان ځوانان وروزل، مختلفو هیوادونو ته یې په سکالرشیپونه ولیږل، په نړیوالو پوهنتونونو کې د زده کړو زمینه ورته مساعده کړه. ولې له تیرو څلورو کلونو وروسته دغه پروسه په ټپه ولاړه ده؟ غوره به دا وي چې په دغه برخه کې کار وشي او نړیوال بنسټونه هم د کار او هم د زده کړو په برخه کې د افغان ځوانانو سره همکاري وکوي.
نصیر احمد روخان په افغانستان کې د پرمختګ، ځان بسیاینې او کارموندنې ولاره په سترو پروژو د کار پیلیدل ښودل کیږي. په کومو برخو کې په پروژو کار پیلیدلی شي او له کومو امکاناتو باید په دې باندې کار وشي؟
په افغانستان کې د ځان بسیاینې او کارموندنې دپاره یوه غوره لاره د سترو پروژو پیل کیدل دي، بدون شک. لکه څنګه چې تاسو وپوښتل، سترې پروژې دا کاري فرصتونه رامنځته کوي، اقتصادي انکشاف رامنځته کوي، پایدار سولې ته لاره هواروي، او په عین حال کې د ټولنې د دوامدار او همیشنی اقتصاد د غوړېدا لپاره فرصتونه رامنځته کوي. په دغه برخه کې نه یوازې دولت بلکې نړیوال بنسټونه، ځوانان، زموږ ملي تجارت، دا ټول باید لاس په کار شي. سترې پروژې او هغه پروژې چې برخلیک ټاکونکي دي، دا کولی شي چې ځوانانو ته په مختلفو برخو کې د کار زمینه مساعده کړي، ځوانان په کار ولویږي، او دوی کولی شي چې بیا نو د خپل هیواد، د خپلې ټولنې او د خپل ځانو لپاره په مختلفو برخو کې کار وکوي. او دا هغه برخه ده چې ځوانان کیدای شي له دې لارې ډېر مصروفیتونه ترلاسه کړي.
نصیر احمد روخان صاحب، زما وروستۍ پوښتنه دا ده، څنګه کیدلی شي د ځوانانو فکرونه منسجم شي، دوی ته د یووالي فکر ورکړی شي، او ټولو هیوادوالو ته د خدمت او د وطن په آبادۍ کې بې له توپیره برخه واخلي؟
تاسو د دې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې اساسي مسله باید دا وي چې د ځوانانو فکرونه باید منسجم شي، او د دغې انسجام دپاره هم دولت مسؤلیت لري، هم دلته زموږ علمي و اکاډمیک مراکز دي چې په دغه برخه کې باید کار وکوي. هم زموږ د ټولنې لوستی کشر دی چې دوی کولی شي چې د هیواد او د وطن د آبادۍ په لاره کې بېلې توپیره د ټولو ځوانانو له وړتیاو څخه استفاده وکوي. د ځوانانو اوسنی وضعیت چې لوی اکثریت د نهیلۍ د وستر بحران سره مخامخ دي، د روایتو یوازینۍ لاره به دا وي چې دوی ته په هیواد او وطن کې د آبادۍ په برخه کې د پرمختګونو په برخه کې د ونډه اخیستو لپاره فرصت ورکړل شي، او دوی هم وکولی شي چې د نورو افغانانو په څیر باندې د خپل هیواد په یووالي کې د خپل هیواد په پرمختګ او انکشاف کې ونډه واخلي. دوی هم باید په دې هیواد کې د ملکیت احساس ولري، او دوی پوه شي چې موږ د وطن بایو، د وطن خلق یو، محترم یو، او یو څوک شته چې موږ ته په درناوي قایل دي. دا هغه څه دي چې نو زموږ ځوانانو ته به فرصت ورکوي چې دوی خپل ځوانونه فکرونه منسجم کړي او د یوه باثبات افغانستان لپاره په ټوله مشترکه کار وکوي. ډېره مننه.
د مشال رډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویري، ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال رډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
درنو اوریدونکو، تاسو د خوست د سیمې د یو فعال نصیر احمد روخان خبرې واوریدي. اوس هم د راپور محتوا ته پکتو، د خوست د ځوانانو چارو عامر اسحاق عمری پوښتو چې په دې ولایت کې ځوانانو لپاره په کومو برخو کې کارونه شوي او د ځوانانو او مسؤلینو د ناستې اړتیا یې څنګه محسوسه کړه.
چې کومه غونډه ترتیب شوې ده، هدف دا ده چې هغه ځوانان چې دوی غواړي چې ستونزې مشکلات لري، خو څوک شته چې مطلب څوک چاته ځواب ورورسوي، پوښتنې ورورسوي، نو ولې صاحب شاید پوښتنې دوی غوښتنې ټول ان شاء الله تر اوسه په اخلي. او بل هدف دا ده چې هغه ځوانان چې دوی پاترا په سیمه کې دي، ستونزې مشکلات لري، او هڅه کوي چې یو چا پورې ورسوي. خو څوک شته نه، زه چې راغلی یم تقریبا یو کال پورې کېږي دا بریته چې راغلی یم، او په دې کې مونږ ځوانان لپاره چې کړی دي کم از کم علمی برخه کې مو امتحانونه سیالۍ اخیستی دي، او بل وخت نه وخت مو دوی ملاقاتونه برابر کړي دي مشرانو سره، هغه کولی دی معاون دی، او همداشان دوی چې کوم ځوانان بعضې ستونزې مشکلات وي موږ پورې اړه لري، موږ یې پوره کولی شو، اکثره به انشاءالله پوره کړي دي.
تاسو د ځوانانو سره د کار مسؤلیت لرئ، د ځوانانو هغه مهمې غوښتنې مو کومې تشخیص کړي دي؟
یوه غوښتنه دا ده چې دوی د بیکارۍ نه ګیله کوي چې بیکاري ډېره ده، او دویمه غوښتنه دا ده چې دوی غواړي چې تعلیم وکړي، خو بعضې وخت دوی نشي کولی، لکه اقتصاد کمزوری وي یا د پانتون پیس جگ دی یا دغه پیس جگ دی. او بله غوښتنه دا ده چې دوی مطلب دوی د ټولنیز چې کوم ژوند دی، دا باید د رسنیو د ځوانانو ترمنځ باید همغږي ولري.
یقینا د ځوانانو یوه مهمه او دایمي غوښتنه کارموندنه ده. مسؤولینو تاسو ته په دې برخه کې څه ځواب درکړی دی؟
زه خپله د غسره وږیدم، هغه خلک چې د ځوانانو دوی مصروفوي، ټولنیزو چارو ریاست دی، او دا رقم شروالی دو، او دا رقم زراعت دی، زموږ خبرې کړې هم دي، اکثره ځوان برابرې فکرې هم دي. اوس هڅه کوو چې هغه وسط چې خوست ته نوي راغلي دي دوی کسان نسي، اکثره خلک مور معرفي کوو انشاءالله.
اسحاق عمری صاحب، نن سبا په نړیواله کچه د آنلاین کاروبار هم پرې واجدو دی، په دې برخه کې مو ځوانانو لپاره کومې اسانتیاوې برابرې کړي دي؟
او دې برخه کې مونږ چې رابسته کړي دي، یو ښوونیز مرکز په غکلرو دلحیل ساکلرو، یو په غغرغخل ساکلرو، بل د خی کلرو، او یو مونږ په خپل اطلاعات فرهنګ ساکلرو، دغه سایر ښوونیز مرکزونه مونږ لرو. هغه زده کوونکي چې دوی مطلب غواړي چې لا تجارت وکړي، پیسې وګټي، دا کار باندې مونږ اختیار ډېر کار مکړی دی، او مونږ په الحال تقریبا کم از کم څلوېښت کسان پرېښ کړي دي چې لس کسان پکې شته، دوی برحاله اوس پیسې ګټي په دې هغه باندې تجارت باندې.
درنو او قدرمن اوریدونکو، د خوستیو ځوانانو د ژوندانه په بیلابیلو اړخونو دا اوږد او تفصیلي راپور تر همدې ځایه و. له تاسو مننه کوو چې د دې راپور تر پای سره پاتې شوئ. له تاسو اجازه اخلو، البته د مشال راډیو د پاتو خپرونې د اورېدو بلنه درکوو. هر چیرې چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو. I love you.